डीसीना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د نندنه هیورس وسره نو لسم کال د اپریل دویمه نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته سمینه احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لول سرټکی
په پاکستان کې د حکومتي شمیرو لمخې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت ګرانی زیاته شوې او د خلکو خرڅ هم په بره ختلې دی. د رایټرز خبری رپورت وایي چې د روپی په ارزښت کې کمی او د ګرانی د زیاتیدو له وجې د ګیس، بجلی او اوبو میاشتنې به هم خورا زیات شوې.
په نا آرامه بلوچستان صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وجل شوي غړي ارمان لونی اف آی آر نږدې څلوېښت ورځې وروسته درج شوی دی، خو صوبایي حکومت بلوچستان ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په تګ بندیز لګولی.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی کندهار ته تللی دی. زلمی خلیلزاد په کندهار کې له ځایي مشرانو او د جنوب ولایتونو د قومونو له استازو سره ګوري.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې انفلیشن د مارچ په میاشت کې دومره جګ تللی چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې ساری نه لیدل شوی. د 2013 کال په پیل کې په پاکستان کې د ګرانۍ له امله د انفلیشن کچه له 4% څخه ټیټه وه، خو اوس یو دم جګه شوی او کابو 10% ته رسیدلې ده. په خپل د انفلیشن زیاتېدل هم د ملک د معیشت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان د نورو سرخوګیو تر څنګ غته یو نوی سرخوګی دی. انفلیشن د اقتصاد له اړخه هغه حالت ته ویل کیږي چې پکې د یو ملک پیسې زیاتېږي او د زیاتېدو له امله یې د پیسو ارزښت هم راټیټیږي او مواد لا پسې ګرانېږي. په پاکستان کې د سون توکي په خاصه توګه ګران کړی شوی دی او حکومت د یک شنبه یا اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د پټرول بیا به 5 روپۍ اضافه شي.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر دغه صوبې ته په ورتګ د دریو میاشتو یا د لسکم سلو ورځو دپاره بندیز لګولی دی. د بلوچستان حکومت د بندیز امر په داسې وخت کې کړی چې منظور پښتین د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پېښور په ولسي غونډه کې په بلوچستان صوبه کې د جلسو کولو اعلان کړی و. د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري وایي د بلوچستان صوبې داخله محکمې ورته د دغه اعلامیې پخلی کړی چې صوبایي حکومت په منظور پښتین د لسکم سلو ورځو دپاره د دغه صوبې هرې ضلع ته په ورتګ بندیز لګولی دی. د بلوچستان حکومت د تیر دسمبر په میاشت کې هم په منظور پښتین دغه صوبې ته د لسکم سلو ورځو دپاره په ورتګ بندیز لګولی و. یاد دی د پاکستان آئین 14 او 15 مادې تر مخه د ملک هر یو تن دا حق لري چې په ملک کې هر چرته تلی راتلی شي او هر څوک په پر امنه ډول راټولېدی شي او خپله غونډه یا جلسه کولی شي او د دې سره هر چا ته د سیاسي تړون هم ازادي ده. په منظور پښتین د سند صوبې حکومت هم د تیر دسمبر په میاشت کې بندیز اعلامیه جاری کړې وه، خو د سختو نیوکو وروسته بیا دغه حکمنامه بیرته اخیستل شوې وه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه یا اف آی آر د دوه میاشتو سختو نیوکو وروسته د ایس پی عطاو رحمان پر ضد درج شوې ده. د ارمان لونی د وژنې پیښه د فبروري د میاشتې په دویمه نیټه پر لورالایی کې رامنځته شوې او د مقدمې دپاره خواست کوونکي مدعي عبدالقیوم تور لګولی چې ارمان د پولیس افسر عطاالرحمن په تشدد وژل شوی و. نور حال پرې له حافظ سوري شیرانی څخه په دې رپورټ کې واوري.
د لورالایی د پولیسو د تانې چارواکو له ډیوه سره په خبرو کې د مقدمې د درج کولو پخلای کړی دی. د ارمان لونی د وژنې پیښه د فبروري د میاشتې پر دویمه نیټه په لورالایی کې رامنځته شوې و. د مقدمې لپاره درخواست کوونکی مدعي عبدالقیوم تور لګوي چې ارمان لونی د پولیسو د افسر عطاالرحمن په تشدد وژل شوی و.
په پېښور کې هم ماښام پر یوول سپېږې پېښور خبر شوم، جلسې له تللی وم، له هغه ځایه زه روان شوم، زه راورسېدم. اوس زه په عدالت کې یم، موږ ته اپایه ټاپه میلاو شوله. نو په هغه کې زموږ یو وخت له دا دوو میاشت زموږ دغه مطالبه وه چې پر د ارمان شي چې کوم قاتل وي او خاص قاتل سیوی هغه تورمان وی او لاغه سر داغه خپل څکم ملګری وو نور مزید څکم دی هپیار به بیا وکیلان ګوري نو بیا به وکیلان سی د شمول لږه خاطی پاره څکم د دهشتګردی د پات وری هغه نه دی چول صرف 302 چول کی ده
د پیښې وکیل صادق الزی د مقدمه د درج کولو په اکله وډی وته وویل چې اف آی آر ځکه درڅو چې پولیس په دې خبره رسیدلې دي چې د ارمان وژنه غیر فطری وه حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو په باب د نظریاتو اوریدو د پاره کندهار ته تللی دی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد نن د نهي یا سېشنبې په ورځ کندهار ته رسېدلی او د ځایي اوسېدونکو سره په لیدنه بوخت دی. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي وایس اف امریکا ته ویلي چې زلمی خلیلزاد د کندهار په هوایي ډګر کې خپلې لیدنې پلان کړي او کندهار ښار ته نه ځي. تفصیلي رپورټ نصیر کاکړ راکوي.
د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی وایس اف امریکا ته وویل چې شاغلی خلیلزاد د کندهار په هوایي ډګر کې خپلې لیدنې پلان کړي او کندهار ښار ته نه ورځي. خلیلزاد د کندهار د ولسی مشرانو او مدني ټولنې د غړو ترڅنګ د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو له رئیسانو او کمی مشرانو سره هم په جلا جلا توګه لیدکاته کړي دي. د جنوبی ولایتونو په اړه داسې باور موجود دی چې د وسلوالو طالبانو ډیری مشران له دې سیمو څخه دي او د ځایي اوسیدونکو سره د سولې په اړه سلا مشورې ځانګړي ارزښت لري. زلمی خلیلزاد وړ مشپه د افغانستان د سولې په تړاو د خپل شپږم سفر په ترڅ کې افغانستان ته رسېدلی. نوموړي تېره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر نورو افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره لیدکاته کړي دي. خلیلزاد په داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د سولې په اړه د یو پراخ مرکچي پلاوي رامنځته کولو په اړه هڅې روانې دي.
ملګری ملتونه وایي ماحولیاتي بدلون، جنگونو او معاشي بې ثباتۍ د لاسه په روس کال په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د خوراک څخه د کموالي سره مخ شوي دي. د خوراک د مسلو په حق خپل عالمی ریپورت کې د یو ان د خوراک او زراعت ادارې موندلي 350 قومونه د خوراک د کموالي سره مخ دي. پر دې کې تر ټولو زیات د خوراک امداد ضرورت یمن ته، بیا جمهوری کانګو او افغانستان ته دی. اداره وایي پرله پسې دا دریم کال دی چې په دومره لویه شمېره کې خلک د خوراک د کموالي سره مخ کیږي.
په ایران کې یو ځل بیا زورور سیلابونه راختلې دي. په تیرو دوو هفتو کې دا په ایران کې د زورور سیلابونو دریمه چپه ده. د لورستان صوبې زیاتره سیمې د اوبو لاندې شوې دي. د سختو ورښتونو له امله د سیندونو اوبه هم راختلې او د ډیمونو نه اوبو سر کړی دي. د سیلابونو لومړۍ چپه د مارچ پر 19 د ایران شمال ختیځ سیمې وځپلې او په دویمه چپه کې د مارچ پر 25 لویدیځ او جنوب لویدیځ سیمې په اوبو لاهو کړې او دا د اوس یې لورستان صوبه ځپلې ده. د سرکاري میډیا وایي چې د دغو سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. ریاست وایي چې د دغو ټولو سیلابونو له امله په 15 صوبو کې شاوخوا 400 سیمې د اوبو لاندې شوي او د شپېته زره کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي.
د نېټو خارجه وزیران به د هفتې لا په واشنگټن ډي سي کې راغونډيږي چې مقصد یې د نېټو د جوړېدو او یا کال پوره کېدو کلیزه نمانځلي. د نارت اټلانټیک ټریټي اورګنایزیشن په نوم د یو کم دیرش ملکونو دغه ائتلاف په 1951 کې جوړ کړی شوی و. دغه ملکونه د شمالي اټلانټیک سمندر په غاړه پراته دي. د دې ائتلاف مقصد د غړي ملکونو د ازادۍ او امنیت حفاظت کول دي، که هغه په سیاسي طریقې او که په فوزي طریقه. د هفتې په واشنگټن کې د نېټو غونډې په موقع امکان نشته چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته وینا وکړي، ولې چې صدر ټرمپ په دفاعي اخراجاتو کې د نورو ائتلافیانو لخوا په کومه برخه وخت په وخت نیوکې کوي.
د ناتو خارجه وزیران دا هفته په واشنگټن ډي سي کې سره راغونډيږي او د اپریل پر 3 به د شمالي اتلانتیک د لوزنامې د تنظیم یا ناتو او یایمه کلیزه ولمانځي. دا کلیزه په داسې حال کې د امریکې په سرکار کې لمانځل کیږي چې صدر ترامپ د ناتو یو منتقد پاتې شوی او د دې تنظیم له نورو هیوادونو ګیلمن دی چې ګنی په ناتو کې کم ونډه اخلي او له حده زیات پوج پر امریکا غورځي. اوس نو څېړونکي په دې تمه دي چې وګوري د ناتو د اویایمې کلیزې په لمانځلو کې د ناتو غړي هیوادونه خپل منځي اختلاف نظر څنګه هواروي. اروپایي پالیسی جوړونکي هم اوس په دوه برخه ویشل شوې دي. یو هغه ډله چې وایي د ناتو د خپلمنځي علایقو د بهترولو په خاطر باید د امریکا د ګټو خیال وساتل شي، او بل هغه ډله چې د ترامپ وړاندې سخته تګلاره خپل کړي چې وایي چې د ټرمپ وړاندې باید سخت تګلار خپل کړي او لکه څنګه چې ټرمپ امریکا مقدمه غني دوی یورپ په مقدم وګني. یاد دی وی چې نن د نه یاسي شنبه پورز بعد د صدر ټرمپ او د ناتو د سیکرټری جنرال یانس ټوټل ټرمبرګ ترمنز په وایټ هاوس کې لیدنه کوي نوش.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
هم تفصیلی رپورټونو ترازو زموږ غل بی ای دی ریډیو نه د واشنگټن اوري. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو لمخې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت ګرانی زیاته شوې ده او د خلکو خرڅ هم په برخه تللی دی. د رایټرز یو خبری رپورت کې راغلی چې د روپی پارزخ کې کمی او د ګرانی زیاتېدو له وجې د ګیس، بجلی او اوبو میاشتنی بیې هم زیاتې شوې دي. بل پلو د پاکستان ریاستی بینک ویلی دی چې د سود شرعی هم زیاته کړی ده. په دې حق لبه نور جزئیات په سیمه کې خپل خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان د سرکاري شمیرنې ادارې وینا ده چې په تیرو 15 کالو کې ګرانی یا اپراتی زر 9.4% رسیدلې ده. د دې نوړاندې نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې د مرګ دننه دغه ګرانی 14% ته زیاتې دي شي. په خیبر پښتونخوا کې په شخصي اداره کې کارکونکي اول خان وایي هغوی نشي کولی چې په دې ګرانی کې د خپلو بچو د تعلیم او صحت ضرورتونه پوره کړي. د سرکاری شمیرې مطابق د ټولو نه زیاته اضافه په خوراکي شیانو کې لیدل کیږي او د سرکاری شمیرنې اداره وایي د مارچ په میاشت کې ټماټر 3.45% او شنه مرچکی 1.25% ګران شوی دی. اداره وایي د تیر کال مارچ په مقابله کې سخت کال 2019 کې په مارچ کې دغه ګرانی 9.1% ته رسیدلې ده چې پکې غوښه 40%، چینی 13%، پیاز 14% ګران شوی دی. هم د دې ترڅنګ د بسونو په کرایانو کې 8.5%، ګاډي 15% او د سرو بیې 21% جګی شوی دی. په داسې حال کې چې ګرانی مخ په وړاندې روانه ده او ګمان کیږي چې دغه د ګرانی شرح د 2 هندسونو زیاته شي، په ملک کې د اقتصادي ترقی شرح هم 3% راکمه شوې ده او ګرانی نیخ په نیغه اثر په اقتصادي ترقی باندې پرې باسي. په دې حق له د اقتصادي هلو ځلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د ګرانی سره به په بیروزګاری او غربت کې نور هم اضافه وشي.
راغیبه په سپلای سایډ باندې کډواري یونټس باندې راغی اساس کې چې دا هغه کم دي هغه کم پیدا کوي. وقاره خبره ده چې به خو ګروت او اقتصادي نمو کې شنو کې دي هغه کمی او کله چې هغه پیداوار کړي نو ډیفینیټلی دا وی سره بیروزګاری ده او دا بیروزګاری به پاره کې چې مکیږي او به د خلکو قوت خرید نور هم دا وی سره کمی. انفلیشن خو وقاره خبره ده دغه په بیروزګاری باندې او په غربت باندې او دا شانتي شنو چې اقتصادي حکایت دغه سره ډیر جوخ
ماهرین یاري سرګندوی چې په آبادی کې د زیاتوالي لکبله په بیروزګاری کې د وو ناتر 8% پورې زیاتوالي راتلی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده په پاکستان کې چې په دیني سيورزو کې ګراني سومره زیاته شوې ده په دې حواله سره تاسو د ریاض حسین نه رپورت واوریدو ام خلکو باندې د دې ګراني سومره اثرات پریوتی دي او پریوتی شي موږ سره افتخار حسین په استودیو کې موجود ته هغه نه په تفصیل خلو په خیر اخلي افتخار
مننه
سمینه ام خلک چې دغه ګراني نه په هغه باندې اثر پریوزي فوری اثر او بیا پراتلون کی سومره اثر پر وته شي
ګوره یقینا دا سده سخو بنیادی خبره د ریاض حسین په ریپورت کې هم د ډیور رادیو اوریدونکو واوریدلې او زورته وړاندې دغه چې کوم بیا مختلف خلکو سره خبرې وشولې بیا په اخبارونو کې د پاکستان او بهرنی اخبارونو کې چیرې د دې اثرات پسوي بنیادی اثر خو په یو عام تن باندې غریب سړی باندې کاغه نو کر پېښه دي کاغه دیړ مار دي کاغه ډرایور دي کلندر دي هر څوک چي دي په پټي کې کار کوي ټولو باندې اثر غورځيږي د دې مطلب دا دی چې ګوره قیمتونه زیاتېږي او د روپۍ په کمی کې قیمت کې کمی راځي نو چې دغه کمی راځي بیا به ته زیاتې پیسې ورکه هم د اغه سیز د کار خستلو لپاره یا د اغه د کور تیل مالګي دال چې کم بنیادی شیان دي دغه لپاره به بیا زیاتې پیسې ورکې نو په پاکستان کې چې دی وی دا د 9.9% نه اوس اوریدل دي ګوري دا یقینا ماهران دا وي اقتصادي ماهران دا اوس سوشه به وړاندې هم دغه خبره مول وستله چې کدا د 10% نه واوړي نو دا بیا خطرناک دي او اسې په مومي توګه حکومتونه امریکا په خپل هم د 2% نه لاندې انفلیشن ساتي ځکه دغه انفلیشن چې دی دغه د ګرانې شره چې ده او د کرنسی قیمت چې کم دی په داسې ډول دوی ساتي چې هغه اقتصاد ته فائدہ ورکي ګټه ورکي خو دا دومره تلې دی چې کله لسو د لس نه بره بیا دا به د اقتصاد دی او عام سړی لپاره د هغه د کور په بجټ باندې د کچن د انغری په بجټ باندې په پیسو باندې ډېر اثر وغورځيږي اوس ته دینه پسته په پاکستان کې داسې خبرې دي چې اقتصاد په عمومي کچه باندې ډېر د چیلنجونو سره مخ ته ته خروست راځو خو دې ځکه چې دا ویل غواړم چې دا کم په پاکستان کې چې ګرانی ده نو دا سینه ده چې ګنه ده تلو والا ده ځکه دا غي یو وجدا و چې د پاکستان حکومت په پیسې چې ده هغه د غي قیمت په حکومتي کنټرول کې ساتل او دا ورته بیا ورلد بانک سره وړاندې وی چې را ده تاسو په خپل په مصنوعي توګه د دې قیمت م کنټرول کوي بلکې په مارکیټ کې چې څنګه کرنسی په خپل باندې خپل قیمت جوړي او غورځي اغه قوتونه او عوامل باید دغه سیو کی نو یو خو دغه خبره ده چې پاکستان که اوس رو د خپل کنټرول فرس ک پری دی هم نو ام به یو مشکل وي بل دار چې پاکستان ته چې کم آمدن راځي هغه د آمدن ذریعہ اوس اغه سی نه دی مثال په توګه ده اوس هم لګیا دی د ایم ایف سره خبرې ترې کې چې شپږ بیلین ډالر ولور کې چې صرف د خپل کار روان کی نو په پا پاکستان کې د انفلیشن یا د زبده وم په ساده ټکو کې چې د روپۍ قیمت غورځېدو ورسته چې کومه ګرانی ده د دې زر ختمیدون کې اثرات مونږ نه وینو
که په عمومي توګه د پاکستان د اقتصادي د معیشت خبره وکړو هغه په دې وخت کې په کم ځی باندې ولاړ دی
په هغه کې ډیر مشکلات دي د پاکستان حکومت سره د عمران خان تر اوسه پورې چې دوی کم کار کړی دی نو هغه یو سو درته زده وایم چې ګوره دوی قرضې خلی لګیاري په قرضو کې دوی د متحده عرب امارات نه سعودي نه او چین نه واخستل او دا تقریبا 9 بیلین ډالر جوړیږي خداله راغلي نه دی دوی ته ملو شوی پوره نه دی یو خبره دوی خبره دار شي کته دا وی چې دوی کارخانه ولګولې روزګارونه ورکړل نو هغه نشته ورسته شمار شمیرې چې کم د پاکستان خپل د سټټیسټکس بیورو د شمار شمیرو اداره د غوی له خوا هم بیا پکې قیمتونه لګیا دي زیاتېږي ځکه چې ایم ایف یا نور اداري چې دی هغوی ځنې اصلاحات هم غواړي په هغه اصلاحاتو کې ډېری خبرې دي خو بنیادی خبره پکې دار چې تاسو ټاکسونه د اغه اغه جال زیات کې ډیر خلک ټیکسونه ورکی په پا پاکستان کې صرف 13 لاکه خلک په دغه 208 میلیون خلکو کې ټیکس ورکی دا پرون په اخبارونو کې تازه شمیره راغله. بیا چې دی نن منګه ګورو چې پاکستان به د چین سره فری ټریډ اگریمنت کوي. نو دا فری ټریډ اگریمنت آزاد تجارت لوزنامه چې کومه ده دا دوړان دینه دغه خلیق یعنی د ډان ورسپانه یو ډیر مشهور خبريال دی دغه خبري هم دی مام په خپل ډیر ولوستلې دغه په 15.4 بلین ډالر تجارت کې پاکستان ډیره کم ونډ لري د چین سره د 1.52 بلین ډالر پر دا باقي سیزونه صرف د چین ناراضي. نو هغه د دین خپل مارکیټ جوړ کړی دی او په خپل پاکستان کې چارواکي هم وایي چې دا زمونږ په ګټه باندې نه دی. چین دونه غټ اقتصاد دی چې دا غ سره ته وړو کې تنه او کاروبار ور سره کینم ته به سیزونه خلستان هغه د سیزونه ناخلی. نو دا خود هغه لپاره ګټه ورده په عمران خان حکومت کم داسې بنیادی کارونه نه دی کړی چې د پاکستان آمدن زیات کی تر اوسه پوري بلکې دغه د قرضو کیسه د خلکو ته په دې ډول خودل کیږي چې دا هم یو کامیابی ده چې موږ له خلک قرضې راکړي. نو د IMF لخوا د ورلد بانک یا د نورو لخوا تنه د اصلاحاتو غوښتنه کیږي.
ډیره مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
تاکل شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې میاشتې په 28 نیټه یعنې د اپریل په 28 د یو ورځنی سفر په ترڅ کې چین ته ولاړ شي او په دې لړ کې به چین او پاکستان د آزاد تجارت تړون دویم پړاو لاسلیک کړي. د چین او پاکستان ترمنځ د تجارت توپیر ډیر دی او څېړونکي وایي چې د نوې معاهدې په لاسلیک کولو سره به دا توپیر راټیټ شي. پام وکړئ په دې هکله د الیاس خان رپورټ.
پاکستان او چین به د آزاد تجارتی تړون یا فری ټریډ اګریمنت دویم پړاو د وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې د چین د سفر په مهال لاسلیک کړي. د نیوز اخبار د رپورت تر مخه د تجارت لپاره د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق داود ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د دې میاشتې د 28 نیټې نه د بیلټ اینډ روډ کلیزه غونډه کې د ګډون لپاره د چین درې ورځنی سفر کوي چرته به چې دواړه هیوادونه د اف ټی ای دویم پړاو لاسلیک کړي. عبدالرزاق داود په وینا د دې لوزنامې لاسلیک سره به د پاکستان چین ته برآمدات په یو کال کې دوچند شي. د اوی چې پاکستان به د دې لوزنامې نه علاوه چین ته د یو بلین ډالر سیزونه هر کال برآمد کولو هم هڅه کوي او دې سره به د پاکستان چین ته برآمدات درې چنده زیات شي. عبدالرزاق داود اوی چې چین به د پاکستان نه د یو بلین ډالرو رویجی چینی او سوتی تار درآمد کوي. د اوی چې د پاکستان چین ته برآمدات دا وخت 1.2 بلین ډالر دي کوم بچې د دې لوزنامې نه رسټو 2.4 بلین ډالر ته زیات شي او دې کې براتلون کې دریو کالو کې د یو بلین ډالر زیاتواله راوستي. دیوا ریډیو چې د ډان رسپانې سینیئر جرنالیسټ خلیق کیانی نه پوښتل چې د دې لوزنامې نه به پاکستان ته څه ګټه ترلاسه شي او آیا پاکستان د دې جوګه دی چې چین ته خپل برآمدات زیات کړي. نو هغه اوی
جب ایف ٹی اے ون ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ جی پاکستان اور چائنا جو کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو ان کا آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ بڑا بینیفٹ کرے گا دونوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ وہ چائنا کو تو اس نے بہت بینیفٹ کیا, 2.5-3 بلین سے اب وہ 15 بلین تک پہنچ چکی ہے ان کی جو آرڈر جو پاکستان آتی ہیں, اور جو پاکستان کی ہے اس میں کوئی خطرہ کا بلکہ کمی ہوئی ہے, وہ تقریباً 1 بلین کے اوپر ہے. تو
کل چی دا پاکستان اور چین درمیان دا ایف ٹی اے ڈومبے پڑاؤ لاس لکھے ہو نو ہوا وہ ہم دگا رنگ ویل کے دل چی ددین آباد والا ہے وادنا گٹھے ترلا سکڑی. خود پاکستان چین ته برآمدات زیاتې دو پرځې چینی درآمدات پاکستان ته زیات شول او زمونږه تجارتی خساره نور هم زیاته شوه. خلیق کیانی زیاته کړه چې اوس عبدالرزاق داود کومې دعوی کوي چې هر کال به چین ته زمونږ برآمدات $1 بلین زیاتېږي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي خساره ډېره زیاته ده او د دې کمېدو دپاره ضروري دا ده چې زمونږ سیزونه په هر منډایانو کې د مقابلې وړ وي. او بله دا چې چین د پاکستان نه چینی او رج اغستلو کې دلچسپی لري، نو آیا دا سیزونه زمونږ سره زمونږ د ضرورت نه څومره زیات دي؟ او بل دا چې آیا زمونږ دا سیزونه په چین کې د مقابلې وړ دي هم او که نه؟ چین د نړۍ نه $2 ټریلیون سیزونه درآمد کوي، خو پاکستانی کارخانه دار او تاجران د دې جوګه نه دي چې په دې مجموعي درآمداتو کې صرف 1% برخه ترلاسه کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د تورخم په پوله باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوونکي تاجران، ترانسپورټران او د کسټم چارواکي وایي چې د افغانستان اړخته چې کم د کسټم چارواکي دي هغوی داسې طریقې استعمالوي چې د کم په وجه باندې یو خو گاډو باندې ډیر زیات وخت وړي، که هغه ډک گاډي د مالونو نه او که تش گاډي، او بل ټیکسونه هم هغه طرف ته دومره زیات کړي دي چې د دوی په تاوان باندې دوی د پاره تاوان جوړي. ابراهیم شینواری د موضوع ته په دې رپورت کې کتلی.
د تورخم په پوله د ځایي تاجرانو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم پولې پورې غاړې افغانستان اړخته د زرګونو په شمېره کې د تجارتي توکو نه ډک او ورسره خالي ګاډي فقط په دې غرض رایسار شوي چې د افغانستان د ګمرک او پولي چارواکي د دغه ګاډو د مالکانو په خپله خاوره د ګاډو ادرولو د خاک پولي په نوم د زرګونو روپو یا افغانیو ټیکس ورکولو تقاضا کوي. د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخته تورخم میدان خوڑ کې دا محل د 3000 نه زیات لوک ویلینه ډک گاډي تر 2000 پورې د سوبستروم نه ډک گاډي او دغه سنور د سلګونو پښمیره کې د تازه میوه او سبزیو نه ډک او سره د پاکستانی ټوک وړلو وال خالی گاډي هم د 300 اونۍ راځي رئیسار شوی. دغه تاجران او ترانسپورټران ټول لګي چې د دواړو غوانډي هوادونو د حکومتي چارواکو غیر سنجیده رویه لوجه هغوی د سختو مشکلاتو او درنو مالی تاوانونو سره مخ شوی. افغانستان نه پاکستان ته کویلر اوړونکو یو ځوان ځای تاجر تیمور شینواری چې دا افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اوس د سیاست کار شوی.
تجارت دومره نقصان طرف ته روان دی چې تجارت بالکل صفر کې روان دی، بالکل د پاکستان او د سره د افغانستان هم دواړه په ضد راغلي، ځکه چې دا تجارت سیاست ته وایي، سیاسي نظر شو. نو دا دې طرف چې موږ څومره هم لاړو موږ ته څوک توجه نه راکوي، چې توجه نه راکوي کاروبار به خرابېږي. حالانکه د کاروبار سیاست سره څه کار نشته کې ترانزیت مالونه وي چې هغه دولتونو سره قراردادونه کړي وي، هغه ته نشي اشارولی. نه افغانستان دې خبرې ته توجه ورکوي، نه پاکستان. ډېر څومره چې تجاران دي هغه د کراچۍ نه راشي، لاهور نه، افغانستان نه، موږ په رنګ روډ باندې سره کینو او دا ډسکشن کوو، خو هلی پاکستان چې اعلی چارواکي دې سره موږ کېناستو هلی یوم نه روباسي.
پاکستانی تاجران یی چې د افغانستان له اړخه پاکستان ته راتلونکو د تجارتي توکو نه ډک یا تش گاډو هیڅ طریقې کار نه دی وځای کړی شوی، او چې کوم تاجر یا ترانسپورټر د ګمرک یا پولي چارواکو له اوله د خاکپولې په نوم لاګو کړی شوی ټیکس ورکړي هغه له پاکستان ته د راتلو اجازه ورکولی شي، او د ډکو او تشو گاډو د ټیکس بیله بیله بیا د تجارتي توکو په اړوند تعینولی شي، کومه چې د 1.5 لک کلدارو نه واخله تر 1.6 لک کلدارو پورې اخیشتی شي. یاد دې وی چې پاکستان څومره دوړاندې دوه واري په رسمي توګه اعلان کړی وو چې د تورخم په پوله به د افغانستان سره تجارت له نور او د ورکولو او د تجارتي گاډو تګ راتګ کې توندې راوستلو په غرض به د تورخم پوله تر څلور ساعتونو پرانیستي ساتلی شي، ورسره به د کسټم په دفترونو کې د ویب بیسډ ون کسټم جدید نظام هم لاګو کولای شي. خو څو میاشتې تیرېدو باوجود دغه حکومتي اعلانونو او ژمنو له عملي شکل نه دی ورکړی شوی. ځایي تاجران او ترانسپورټران ادعا کوي چې د تورخم پوله شپې او ورځې خلاصه ساتلو او د کسٹم نظام کې خوالی راوستلو سره به د دوی موجوده ستونزې هم تر ډیره حد هواری شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د حکومت شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت ګرانی زیاته شوې ده او د خلکو خرڅ هم په بره ختلی دی. د رائټرز خبری ایجنسی وایي چې د روپی په ارزښت کې کمی او د ګرانۍ د زیاتېدو له وجې د ګیس، بجلی او اوبو میاشتنی بیې هم زیاتې شوې دي.
په نارامه بلوچستان صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وجل شوي غړي ارمان لوڼي اف آی آر نږدې څلوېښت ورځې وروسته درج شوی دی، خو صوبایي حکومت بلوچستان ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر تګ بندیز لګولی.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي کندهار ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد په کندهار کې له ځایي مشرانو او د جنوب ولایتونو د قانونو له استازو سره ګوري.
او سرټکونه پس وښي د خبرونو تفصیل ته.
یا هم کراغلی، په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې انفلیشن د مارچ په میاشت کې دومره جګ تللی چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د 2013 کال په پیل کې په پاکستان کې د ګرانۍ له امله د انفلیشن کچه له 4% څخه ټیټه وه، خو اوس یو دم جګه شوې او کابو 10% ته رسیدلې ده. په خپل د انفلیشن زیاتېدل هم د ملک د معیشت په برخه کې وزیر اعظم عمران خان ته یو نوی سرخوږی دی. انفلیشن د اقتصاد له اړخه هغه حالت ته ویل کیږي چې پکې د یو ملک پیسې زیاتېږي او د زیاتېدو له امله یې د پیسو ارزښت هم راټیټېږي او مواد لا پسې ګرانېږي. په پا پاکستان کې د سون توکي په خاصه توګه ګران کړی شوی دی او حکومت د یکشنبه یا اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د پټرول بیه په لیټر کې 6 روپۍ به اضافه شي.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر دغه صوبې ته په ورتګ د لسکمو سلو ورځو د پاره بندیز لګولی دی. د بلوچستان حکومت د بندیز امر په داسې وخت کې کړی چې منظور پښتین د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پېښور په ولسی غونډه کې په بلوچستان صوبه کې د جلسو کولو اعلان کړی و. د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري وایي د بلوچستان صوبې داخله محکمې ورته د دغې اعلامیې پخلی کړی چې صوبایي حکومت په منظور پښتین د 3 میاشتو یا د لسکم سلو ورځو د پاره د دغه صوبې هری ضلع ته په ورتګ بندیز لګولی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ابراهیم اربان لوړی د وژنې مقدمه یا اف آی آر د 2 میاشتو سختو نیوکو وروسته د ای ایس پی عطاءالرحمن پر ضد درج شوې ده. د لورلایی پولیس ثانې چارواکو وی وی ډیوا سره په خبرو کې د ای ایس پی عطاءالرحمن په زد د ارمان لونی د ورجنې د مقدمه درس کولو پخلی کړی دی. دا مقدمه په داسه وخت کې درچ شوی چې د اتوار یا یک شنبه پورز په پیښور کې د ارمان لونی د تلويختې په مناسبت پی ټی ایم یو جلسه کړې و او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د جلسو کولو اعلان هم وکړ.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو په باب د نظریاتو دا اوریدو لپاره قندهار ته تللی دی. د قندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد نن د نهي سه‌شنبه په ورځ قندهار ته رسیدلی او د ځایي اوسیدونکو سره په لیدنه بوخت دی. د قندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي وایس اف امریکا ته ویلي زلمی خلیلزاد د قندهار په هوایي ډګر کې خپل لیدنې پلان کړی او قندهار ښار ته نزي.
د افغانستان چارواکي وایي چې په غیوات کې د روسي سیلابونو له امله له 140 کسانو نه ډیر مړ شوی دی. په همدې حال کې په ایران کې یو ځل بیا زورور سیلابونه راختلی. په تیرو هفتو کې دا په ایران کې د زورور سیلابونو درېمه چپه ده. د لورستان صوبې زیاتره سیمې د اوبو لاندې شوي دي. سخت اورښتونو له امله د سیندونو اوبه هم راختلي او د ډیمونو نه اوبو سر کړی دی. سرکاري میډیا وایي چې د دغو سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. ریاست وایي چې د دغو ټولو سیلابونو له امله په 15 صوبو کې شاوخوا 400 سیمې یا ښارګوټي د اوبو لاندې شوي دي.
د یورپی یونین ستر مرکچی مایکل بارنیر وای برتانیا نستې شوې چې د یورپی یونین نه ځان وباسي او هغه هم په داسې حالاتو کې چې د ائتلاف نه د وټو په حق لس قسم موعده لا نه ده شوې. په برسلز کې د خبرو په موقع بارنیر تمخکاره کړې وسوم امکان شته چې بریگزټ د پاره سم موعده وشي، خو وای د خدای هم زیاته کړه چې د برتانیې سره لارې ډېرې کمې دي. اخوا د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د نن د نهې په ورځ هم د خپل کابینې سره د ګنټو پوری ملاقات کړې چې د بریگزټ د مسلې حتمي حل راوباسي.
د ناتو خارجه وزیران دا هفته په واشنگتن ډي سي کې سره راغونډي. یو د اپریل پر 3 نیټه به د شمالي اتلانتیک د لوزنامي د تنظیم ناتو او یایم کلی د ولمنځ په همدې حال کې نن د نهه یاسري شنبه په ورځ بعد صدر ترامپ په وایټ هاوس کې د ناتو له سیکرټری جنرال ینس ټولټنبرګ سره وګوري. یو بل خبر لمخې په نیوزیلند کې چې تیر میاشت پر دوو مسجدونو وسلوال بریدونه وشول او ګولې پکې وورول شوې، نن د نهه یاسې شمې پورت یو نوی مسوده چې پکې د وسلو لرلو قوانین سخت کړي شوې دي د نیوزیلند په پارلمان کې پاس شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ بنې غوږی. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم په مشر د غصوبې ته په ورتګ د دریو میاشتو یا د لسکم سلو ورځو د پاره بندیز لګولې دی. د بلوچستان حکومت د بندیز امر په داسې وخت کې کړی چې منظور پښتین د اتوار په ورځ د پیښور په جلسه کې په بلوچستان صوبه کې د جلسو کولو اعلان کړی وو. حفیظ شیرانی نه په تفصیلي رپورټ ورو.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین باندې و بلوچستان ته پر راتګ د نیمه ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د بلوچستان ایالت د داخله چارو محکمې د دغې اعلانې پخلای وکړی چې ایالتي حکومت پر منظور پښتین باندې د نیمه ورځو لپاره د بلوچستان ایالت و هر ضلع ته پر تللو بندیز لګولې دی. د بلوچستان حکومت د بندیز امر په داسې وخت کې کړی چې منظور پښتین د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پېښور په ولسی غونډه کې په بلوچستان کې د جلسې کولو اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي سنا اجاز وای د پېښور په جلسه کې منظور پښتین د ارمان لونی د وژنې پر ضد په بلوچستان صوبا کې د جلسو کولو اعلان کړی وو.
منظور پښتین صاحب دا اعلان مو کوچې د جنوبي پښتونخوا د جلسو د جلسې نه د جلسو اعلانونه به هم وشینو. هغه د یو چل ته به هم جلسې کیږي. نو د دې وجه په ماغه ورځ باندې د بلوچستان حکومت چې کوم دی دا نوټیفیکیشن جاری کړ چې په پنځه پښتین بندیز لګید، زه دا بندیز مکمل غیر قانوني ګڼم. د یو سیاسي ورکر په هیڅ باندې د پښتون ژغورنې غورزنګ د وګړي په هیڅ باندې، ځکه چې د پاکستان آئین او کانسټیټیوشن دا وایي، آرټیکل 15 دا وایي چې هر وګړي دا حق لري چې هغه فری موبیلیټي، یعنی هر چرته چې تل راتل غواړي هغه تلی شي. که دا ریاست دا حکومت دا ګڼي چې موږ د دې وګړي یو نه پکار چې دا بندیز لري، چې ځکه چې دا آئین د کانسټیټیوشن آرټیکل 15 دا وایي. بل د دې آئین د دې دستور آرټیکل 16 دا وایي چې هر وګړي پر امن یو غټ جلسه، یعنی پیسفل پبلک ګیدرنګ چې سې لیګلی شوی دی پاین کې، چې هغه کولې شي. بیا اومدا کانسټیټیوشن وایي چې د هر وګړي دا رائټ ټو اسمبلی د راغونډې دو د تعلق ساتلو د سیاسي تړون ساتلو اجازه شته. نو دا د آئین خلاف ته دا بندیز د آئین خلاف ته. دلته په دې ریاست کې د بین تنظیمونو باندې هیڅ کله بندیز نه لګي. دلته د ترهګرۍ دی په ورځ ورځ ترنی کوي. دی اهم پاکستانی ریډ زونز بندي خو اغي ته هیڅ نوې لکه زمون په شان کې پر امن او سولېز جون غختون کې انسانان چې په اغي باندې د ریاست بندیز لګې د دینه دا ظاهريږي چې د ریاست د ترهګرو سره د شتګردو سره خو ملاتړی کوي خو د پر امن بشري حقوقو غختون کړ چې کوم دي د لار او درې نو د منظور پښتین سه او یاد هر چا کدي دا سه بندیز لګي نو دا مکمل غیر انساني او یو غیر قانوني فعل دی.
د بلوچستان حکومت تیر کال د دسمبر په میاس کې هم پر منظور پښتین و سوبېته پر اتاک د نیمه ورځو د پاره بندیز لګولای وو او د سند ایالتي حکومت هم تیر کال د دسمبر په میاس کې د بندیز اعلامیه جاری کړی و خو پر خواله رسنیو باندې له سختو نیوکو وروسته د سند حکومت دغه حکمنامه بیرته واخیستل سو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی ډیوا کوټا.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په بلوچستان کې یو شمیر زده کوونکو په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي فعالیتونو د پابندۍ پر خلاف احتجاج کړی دی. په دې هکله زموږ خبریال حمید سمسور یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته در وړاندې کوو.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله په کوم کې چې ګڼ شمیر د کالجونو او د پوهنتونونو زده کوونکو ګډون درلودي. دوی په لاسو کې بینر راخستی او پر هغه باندې لیکل شوی وو چې په تعلیمي ادارو کې د سیاسي فعالیتونو د بندیز مشغندنه کوي. د پی اس او د ماسلینو د سازمان مشر سیف الله کبزی و احتجاجي مظاهره ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې د دغې پریکړه دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او غوښتنه ده چې زر تر زره دي دا بندیز ختم شي. د په خبره چې په تعلیمي ادارو کې چې سیاست و خلکو ته پوه ورکوي او دغه ډول تعلیمي چارو ته هیڅ ډول زیان نه رسوي.
حکومت راولار سلو یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پاغه کې دوی وایي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست نه کیږي. موږ نه منو او سیاست موږ خامخا کوو. په تعلیمي ادارو کې د زیولک په دور کې، د ایوب خان په دور کې، د مشرف په دور کې څومره مارشلای په دې ملک راغلي دي د زموږ د محکومو کومو.
عمران زرکون بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې په تعلیمي ادارو کې د امنیت خوندي ساتونکو د ګمارلو له سوابه ځخه پر تعلیمي چارو باندې منفي اغیزې پرېوتې دي. د دله خولې چې سیاسي سوچ او فکر کام او ځوانان په خپلو حقوقو باندې خبروي. د تورو لګوي چې حکومت نه غواړي چې په خلکو کې سیاسي پوهنه پیدا شي.
د پنجاب په ټولو تعلیمي ادارو کې تاسو ورسي د سکیورټي فورسز هم نه ولاړ. زموږ بارہ تعلیمی ادارہ چورنه نه وځه تبو ادا فوجي چاونی دا موزم داګه د پاکستان شهريان یو ته د ملک په عین کې دننه موږ خپل جدوجهد کوو خپل حقوق واړو او بل خبره دا د ملګرو د زموږ کم سټرګل دی جدوجهد دی دا 100% آئینی اسلامي او انساني دی دا زموږ خپل حق دی ټول ته دا حق ستا چې دوی په سیاست کوي نو د تعلیمي ادارو سترنټان به ولې نه کوي سیاست.
د بلوچستان حکومت د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې پر هر ډول سیاسي غونډو باندې بندیز لګولې دي او د تعلیمي ادارو مشرانو ته امر کړی دی چې وایي چاته د هم په تعلیمي ادارو کې و سیاسي غونډو ته دي اجازه نه ورکوي. چې کوم ملازمان یا لوستونکي په دغه ډول غونډو کې برخه اخلي دغه په ضد به دوی ګامونه هم اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د بلوچو او د پښتون ملتپاله ګوندونو سیاسي پالین ډیر اغیز لري. دوی دلته په پونتونونو کالجونو کې خپل سیاسي مرکزونه پرانستې دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وریجو ټلویزیون کوټا.
امریکا ډیوا خبری خبرونه د ملګری ملتونو وای ماحولیاتی بدلون جنگونو او ماشی بے ثباتی د لاسه پروس کال په نړۍ کې یو سل او 14 میلیون خلک د خوراک سکاک د کموالی سره مخ شوی دی. درې ملکونه چې ملګری ملتونه په خپل رپورت کې یادوي، هغه چې چرته کې د خوراک د امداد انتهایی ضرورت دی، یمن، جمهوری کانګو او افغانستان دی. په دې موضوع تفصیلي رپورت منځ شهید راکړي. ملګری ملتونه وایي تیر کال د موسمي بدلون، جنگ او اقتصادي ستونزو له کبله په نړۍ کې شاوخوا 114 میلیون خلک د خوراک د سخت کمی سره مخ شوي دي. د خوراک او زراعت نړیوال ادارې راپور ښيي چې 35 داسې هیوادونه دي چې د خوراک نشټوالي سره مخ دي. په دغه نوملړ کې درې هیوادونه یمن، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او افغانستان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور زیاتوي چې د خوراک نشوالي څخه اغیزمنه کسان زیاتره هغه کډوال دي چې له میانما څخه بنګلاديش ته کډه شوي دي، چې پکې 100,000 روهینګیایي مسلمانان دي او نور په ګڼ شمیر کې سوریایي هم شامل دي چې د کورنۍ جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. نوموړي ادارې راپور ورکړی دی چې په وینزویلا کې د روان اقتصادي او سیاسي کړکېچ له کبله د کډوالو شمیر کې د زیاتوالي ډیر امکان لیدل کېږي. تېرې اونۍ د سره صلیب ادارې نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اټکل 10 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نوموړي ادارې راپور ورکړی چې په تیرو دریو لونو کې وچکالی او سیلابونو د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی. په زرګونو خلک بې کوره کړي دي او له لوږې سره مخ کړي دي. د سره صلیب ادارې د راپور له مخه په افغانستان کې اټکل 10 میلیونه خلک چې د ټول نفوذ له څلورمې برخې څخه هم زیات دی، د خوراک له نشوالي سره مخ دی او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته پاملرنه وکړي. د راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې وچکالۍ وروستۍ سیلابونو حاصلاتو ته هم سخت زیان اړولی دی. اقتصادي ستونزې یې رامنځته کړي او خلک یې له لوږې سره مخ کړي او ډېر پکې هم ژوند لاسه ورکړي. مرستندوی کارکوونکي وایي د افغانستان په ډیرو برخو کې خلک د څښلو پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرلو له کبله د خوارځواکۍ کچه هم زیاته کړې ده. راپور زیاتوي چې په تیره لنډه موده کې تر 2.5 لک هم زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په مارچ میاشت کې سختې هوا، ډیرو بارانونو او واورو کروندې ته هم سخت زیان اړولی. د افغانستان په 9 ولایتونو کې سختو سیلابونو 3 شپېته کسان ووژل او لږ تر لږه 2,01,000 کسان یې بې ځایه کړي دي. د دې لوی سبب د هوا بدلون دی چې لامل یې د تودوخې درجه لوړه کړې او کله چې واورې زر اوبه کیږي او بارانونه هم ورسره زیاتیږي، نو د سیلابونو راتلو امکانات هم ورسره زیاتیږي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني اونۍ په اوږدو کې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د 1.8 میلیون ډالرو مالی مرستو اعلان هم وکړ. دا پیسې به د بیړنیو مرستو په توګه د خوراک، څښاک او په روغتیایي برخو کې وکارول شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د ناتو خارجه وزیران دا هفته په واشنگتن ډی سی کې سره راغونډیږي او د اپریل پر 4مه به د شمالي اتلانتیک د لوزنامې د تنظیم یا ناتو او یایمه کلیزه ولمانځي. دا کلیزه په داسې حال کې د امریکې په سرکار کې لمانځل کیږي چې صدر ترامپ د ناتو یو منتقد پاتې شوی او د دې تنظیم له نورو هیوادونو ګیلمن دی چې ګنی په ناتو کې کمه ونډه اخیستي او له حده زیات بوج پر امریکا اچولی دی. یاد دی وی چې نن د نهه یاسې شمې په ورځ به صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې د ناتو له سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ سره هم وګوري. نور جزئیات له مجاهد جواد ووري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو په اړه خپل دریځ د ولسمشرۍ د کمپاین پر وخت روښانه کړی چې لامل یې د اټلانټیک سمندر په دواړو غاړو کې ورسره ډیر خلک حق حیران شوي دي.
NATO is obsolete.
اجازه راکړی چې د وایم ناتو نور زړشوي او بیکاره شوی دا.
د مارک سیماکوفسکی په ګډون د امریکا د بهرنی سیاست ګڼ کارپوهان وایي ناتو په تاریخ کې تر ټولو کامیاب پوځي اتحاد دی او له زړیدو څخه لا ډیر لري دی.
دوی خپل توان خودلې دی چې د بدلون ورتیا هم لري. په روسیا کې د تاوتریخوالي له ځپلو، د ناتو جنوب ته د بیلابیلو بحرانونو په مهار کولو او بیا د انټرنیټي بریدونو په مخنیوي او یو شمیر نورو برخو کې هم ښه ځلیدلې. یعنی ناتو د بدلون او ودې په حال کې ده او متحدین په دفاعي برخه کې زیات لګښت کوي.
د پوځي لګښتونو مسله د ټرمپ لپاره یوه بنیادي مسله ده او له همدې امله یې په اروپایي متحدینو باندې بیا بیا فشار راوړی چې دفاعي لګښتونه دې زیات کړي.
Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never thought of.
هر یو دا مني چې په خپل ژوند کې به د پام وړ زیاتوالی راولي. دوی به دومره زیات کړي چې مخکې به هیڅکله ګمان هم نکاوه.
د ناتو لارښود وایي چې هر غړی هیواد باید په کال کې لږ تر لږه د خپل کورنی تولید 2% په پوځي برخه باندې ولګوي، خو په 2013 کال کې یوازې د ناتو 8 غړي هیوادونه دغې کچې ته رسیدلی دي. ځینې کارپوهان وایي دا 2% برخه ډیره مهمه ده. له مکن انسټیټیوټ څخه کرت والکر وایي
You're not giving the money to somebody else. You're not putting it into a NATO budget somewhere. You're spending it on yourselves.
تاسو بل چاته پیسې نه ورکوي او تاسو کوم بل ځای کې د ناتو په بودیجه کې نه چوي، بلکې تاسو په خپل ځانونو باندې لګوي. نو له همدې لامل دا تاسو خپل امنیت ته تاسو ژمنه خای. لدی سره بیا ناتو ته ډاډ ورکول کیږي چې موږ هم لا غوي سره په دفاع کې مرسته کولای شو، ځکه دوی خپل د خپل خاورې د دفاع په برخه کې ژمن دي.
نور بیا په دې موافقه کړی چې دفاعي لګښتونه مهم دي، خو بنیادی خبره دا ده چې د دغه اتحاد غړي په یو او بل باندې باور وساتي او ترامپ دغه باور ته زیان رسولی. له اټلانټیک کونسل څخه مارک سیماکوفسکی وایي
ان امریکن پرزیدنت کوېشنز د ویلیو اف د ناتو الاینس ار
کله چې یو امریکایي ولسمشر د ناتو د اتحاد ارزښت تر پوښتنې لاندې راولي، نو په ماسکو او بیجنګ کې هم زموږ دښمنان دا پوښتنې کوي چې آیا ناتو به د ځینو وړو غړو هیوادونو دفاع وکړي او کنه. زه فکر نه کوم چې په دې سرمشریزه کې دې د امریکا جلا کېدل اعلان شي.
نوموړي زیاته کړه چې د ناتو غړو په دې موافقه وکړه چې په واشنگتن کې خپل غونډه د بهرنیو چارو د وزیرانو کچې ته ټیټه کړي ترڅو د ترامپ لخوا د لفظي بریدونو مخه ونیول شي.
د دی وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده او وس ذکر کوو د هغه دوه جنکو چې د هندو مذهب سره تعلق لري او سمو د وړاندې هغه د خبرونه په میډیا کې راغلی چې په زوره تختول شوې دي، بیا ولا مذهب ته بدل کړی شوی دی او واده کړی شوی هم په زوره دي. د دغه جنکو د معاملې تفتیش لپاره یو کمیټي یا کمیشن هم جوړ کړی شوی دی. اورنگزیب خان په تفصیلی رپورټ اورو.
د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ د سند غوټ کې سره تعلق لرونکي دوه هندو جنکو په زور مسلمان کولو په معاملې جاج اغستو د لپاره 15 کسیزه کمیسون جوړ کړی دی او ویل دي یوازې دا خبره کول پوره نه ده چې پاکستان کې اقلیتونه محفوظ دي، بلکې دا احساس به هم د اقلیتونو ته ورکول وي چې په حقیقت کې دوی دلته محفوظ دي. غوټ کې سره تعلق لرونکي دوه هندو خويندو رینا او روینا په زور مسلمان کولو او دوی سره د واده معاملې ترمیش مخه تراغلې و. کله چې د دوه جنکو پلار د تور لګولې وو چې دوه رونو په زور د جنکې تختولې دي او په زور یې ورسره واده کړې دي. په دې وزیر اعظم عمران خان نوټیس هم اغستې وو او وروسته د دوه هندو خويندو هم اسلام آباد های کورټ کې دا خواست جمع کړې وو چې خپل په خوخه مسلمان شوی دي. نن د مقدمې اورنې په وخت اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مین الله په حکومت غږ کړی دی چې دا ویل کافي نه ده چې دلته اقلیتونه محفوظ دي، بلکې اقلیتونو ته به هم دا احساس ورکول وي. دوی نږدې ورځو نیوزیلینډ کې د ترهګرۍ پیښې او د روستو د نیوزیلینډ حکومت مسلمانانو په حق له د مثبت رویه مثال هم ورکړې ده او ویل دي چې پاکستان د هم په دې سوچ وکړي چې دغه شن په خو به بهر نړۍ کې د پاکستان سره تصویر وړاندې کیږي. مشر قاضي دا تپوس هم کړې ده چې آخر ولې د هندو جنکو مسلمان کېدو داسې پیښې هم د سند صوبې یو ښار نه رپورټ کیږي. نن عدالت ته د دو هندو جنکو وکیل د سرکاري هسپتال یو رپورټ هم وړاندې کړی دی. دا کوم تر مخه دا جنکې بالغ دي او عمرونه یې 18 او 19 کاله ښودل شوي دي، خو د جنکو پلار د منلو نه انکار کړی دی او ویلي دي جنکې کم عمره دي. عدالت خپل ریمارکس کې ویلي دي چې مقدمه اورنه ځکه کوي چې قتل غواړي چې آیا چرته په دې جنکو په زور خو اسلام نه دی قبول کړی شوی. دا اورنه 17 اپریل پورې ځنډول شوې ده. په دې اورنه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي د مذهب په زور بدلولو خلاف دي او کمی کچ داسې قانون سازی غواړي چې دغه شان پیښو مخه ونیول شي.
وہ نہ صرف ہمارا دین کے خلاف ہے مگر ہمارا ٹریڈیشنز کے خلاف ہے، اور تاکہ ہم وفاقی سطح پر اس قسم کا لیجسلیشن پاس کرے تاکہ پورے پاکستان میں اس قسم کا چیز نہ ہو.
بلاول بٹو وہی پزورا دا مذہب بدلولو اجازہ نہ خو اسلام ورکوی او نہ زمون کلتور مونگ دا سے قانون سازی واڑو چھ دا غشان پی خو مخا انہیں ولی شی. پدے اورنا دا پاکستان تحریک انصاف لخوا کامی سملے غڑے ڈاکٹر رامیش کمار وکمانی ہم اطمینان سرګند کړی دی او ویلی دی چې اوس وخت راغلی دی چې دغه شان په زور د مذهب بدلولو هڅه ناکامه کړی شي.
کبھی انف از انف اور کافی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ لانگ اویٹڈ جو میٹرز ہیں وہ حل کی طرف جاتے ہیں. بہت کبھی اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے مگر میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب یہ پرسپشن ختم ہونا چاہیے.
ڈاکٹر رامیش وئی چہ اس وقت راغلے دے دخل کو پزورا دا مذہب بدلولو حد سے ناکامہ کری شی. پاکستان کے ٹولو نزیاد ہندوان سن صوبہ کی اسی کی خوتیر سمودے رہا سے حلتا پزورا دا ہندو جنکو مذہب بدلولو پہ خوپس یوش میر ہندوانو ہند ته هجرت کړی دی. پاکستان کې هندوانو تر څنګ عیسایان هم دا ټول لګوي چې د دوی کم عمره جنکې په زور مسلمان کولو او دوی سره د واده کولو پیښې رپورټ شوې دي. د اقلیتونو مشران وایي چرته هم پاکستان کې یو عیسائی یا هندو هلک یا سړی مذهب بدلولو پیښه نه ده رپورټ شوې.
د خیبر پختونخوا په نویو قبایلی ضلعو کې چې تازه زمکړی شوی دی د ترقیاتی پروژو د لارو چارو د ورکولو په منظور ای بیدنګ یا د آنلاین یا د انټرنیټ لارې ویبسایټونه خلاص شوی دی. په دې هکله به زموږ خبریال ارشد مومن تاسو ته نور تفصیل درکړي.
صوبای وزیر مواصلات و تعمیرات اکبر ایوب خان په صوبا خبر پختونخوا کې ورګډو شو نو ضلعو کې د ای ټینډرنګ یا د انټرنیټ د لارې ټیکو اغستو منصوبې پرانیسته کړې ده. دغه پروسې پرانیسته نن د پړچینر نه شوې ده. څو ورځې وړاندې د ریوینیو صوبای وزیر شکیل احمد ډیوه ته ویلو په دې سیمه کې په زیاتو پروژو کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او د ای ټینډرنګ د لارې به دوی د دغه سي بډې رشوتونو مخه ونیسي.
یو ادارا نن په دې پوزیشن کې نه ده چې هغه د اولس جایز مسلې حل کولو سکت او طاقت لري او دغه ادارې اس خود نه دي تباه شوي. دغه ادارې په دغه دوه وجوهات لري تباهي، چې یو هغه کې غیر ضروري سیاسي مداخلتونه او بل هغه کې بے تحاشا کرپشن او بدعنوانی. زموږ کمیټمنټ دا دی چې موږ ادارې د غیر سیاسي کو، اداروں کی دس پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کو، ادارے دس سٹرنگتھن کو، ادارے دس سٹرانگ کو، اور کرپشن دی مکمل طور بغیر خاتم ہو کو.
یو ټیکدار ارپان وای وړاندې به د ټیکې کاغذونه نیخ په نیغه د متعلقه دفتر ته جمع کېدل، ولی اوس به دغه ټیکه د کمپیوټر په ذریعه جمع شوي کاغذونو د لارې ترلاسه کیږي.
په ای ټینډرنګ کې دا دی چې د ارې ډیپارټمنټ خپل سایټ ته ویب سایټ ته هلته به لاړ شي، ستا په لایسنس چې کوم دی په هغې باندې یو لاګین ایریا جوړه شوې ده، هغه به ته په هغې لاګین شي. د هغه ځای نه به فارمونه ڈاؤن لوڈ کے التب بی کیو ڈاؤن لوڈ کی بی او کیو چی ستا ہوئی بل آپ کوانٹیٹی اب ڈاؤن لوڈ کے پاگے بخپل ریٹ واچے ور سرا با دا کارڈ ڈپازٹ نمبر اولی کے او آن لائن بے سبمٹ کے د محکمې د ټینډر ورکولو کار ختم شو. دغه طریقې کار
په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د ټیکی ای ټینډرینګ د لارې ورکړل کیږي، ولې اوس دغه نظام قبایلي ضلعو ته هم غځول شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
واشنگتن ڈی سی نا